سلامونه او ستړي مسی وخت ما زیګر څلور بجې سپه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکر هر کله کوم په دې غړی کې با اوله نیمای ریپورتونه ته ځنګړی وی او په دوه نیمای کې د تا اونیزه خبرونه د مشال ترانه لاندېلو په ریپورتونه کې د ساري پور د پاکستان سپریم کورټ دا ویل چې روحانی وزیر اعظم چې په پاتسي وکړسو او په کار کې بوټو عدالتي کاروای په منصفانه بنیادونه واد دي ترڅنګ خیبر پښتونخوا د کابینې د غړو د نمونو اعلان شوی او ځینې نور رپورټونه هم دي خو په پیل کې باندې سه اجمل خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی د پاکستان په سپریم کورټ کې نن د پخانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د پانسه د کیس پړه یو ریدنه شوې د عوامي نېشنل ګوند احمد ولی خان په ټاکنو کې د درغلیو لپاره یو واری بیا پوسټ تورن کړي او د مصر چارواکي وایي چې له حماس سره د اوربند او د اسرایل یرغمل شو د خشکیدو پړه مذاکرات ناکام شوې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان چیف جسټس ویلی چې پخانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند بنسټګر ذوالفقار علی بټو ته په منصفانه بنیادونو د عدالتي کاروایي مکان ورکړل شوی. دا خبره چیف جسټس قاضي فایز ایسان نن په سپریم کورټ کې د ذوالفقار علی بټو د عدالتي قتل په لړ کې د صدارتي ریفرنس یا ریزي په اړه د یو درخواست اوریدنې پر مهال کړې ده. دا اوریدنه د قاضي فایز ایسا په مشرۍ کې په نهو وکیلانو مشتمل یو لوی بینچ وکړه. په دې موقع چیف جسټس ویل چې د بټو په مقدمه کې په بنیادي حق عمل نو شوی د عدالت کار انصاف ورکول دي خو په تاریخ کې داسې غړي مقدمه دي چې سمې پریکړې نه دي شوی. د بټو د اعدامولو پر ضد ریفرنس پوخانی ولسمشر دی پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری په 2013 کال کې سپریم کورټ ته ورکړې وو. ذوالفقار علي بټو ته د 1999 کال د اپریل په 14 د پوخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې پانسي ورکړل شوی و. هغه ته د سزا په دې تور ورکړل شوی چې د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد رضا قصوري د وژنې امر یې کړی وو. د پاکستان د پوسټ لوړپوړو کمانډانانو په غونډه کې ویل شوې چې د مسلحه ځواکونو د فبرورۍ 8 نیټې په انتخاباتو کې استول مداخله نه ده کړې او د ستونزو باوجود یې هم د انتخاباتو پر مهال خوندي چاپیریال برابر کړی وو. د پاکستان پوسټ اماډي کو سانګي آی ایس پی آر لیکلي چې دا غونډه پرین پر اول پنډه کې د پوسټ مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې شوې ده. پوسټ دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې پوسټ د 8 فبرورۍ د ټاکنو نتیجې بدلې کړې دي. د کور کمانډرانو په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوې چې د تیر کال مې نهمې نیټې تر شا لاس لرونکي کسان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په هغه ورځ د تحریک انصاف ګوند پلویانو لواقع د عمران خان د لرې کېدو خلاف د پراخو مظاهرو پر مهال ګڼو پوځیو او سرکاري ودانیو ته زیان رسېدلی وو خو تحریک انصاف ګوند وایي چې هغې دا کار نه دی کړی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر احمد ولی خان ویلي چې حکمراني کول د پوځي مشرتابانه بلکې د ولسي مشرانو کار دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په سږنیو انتخاباتو کې د بل ار وخت زیاتې درغلې شوې دي نو باید پلټنې وشي. هغه زیاته کړه
پاکستان کې هر اداره شاله ده خو یو اداره بیا شته چې هغه په ټولو ادارو حکمرانی کوي او دا نورې ادارې غلامي کوي او کدا سی وي کوم خلک چې هغه هر څومره غټ وي هر څومره میډل ور سره وي او د هغه سره هر څومره طاقت وي دلته طاقتور عوام او آئینی پاکستان دی.
بلخو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلیو تورونه ردوي او وایي چې انتخابات شفاف وو. دغه سره پاکستان فوج هم په انتخاباتو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. د پنجاب او خیبر پښتونخوا د کابینې غړي نن د خپلو دندو سوګند پورته کوي. د خیبر پښتونخوا د کابینې وزیران به په گورنر هاوس کې سوګند پورته کوي. ډانل سپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا له وزیر علي امین ګنډاپور پډیاله زندان کې د تحریک انصاف ګوند له بنسټګر عمران خان سره تېر ورځ په دې موضوع سلام مشورې کړې دي. په لومړۍ مرحله کې به د کابینې 19 کسان معرفي کیږي. همدغسې نیوز لیکي چې د بخنه غواړم دغسې هم نیوز لیکي چې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز هم د خپلې کابینې لپاره نمونه نهایي کړي دي. هغې به نن په گورنر هاوس کې سوګند پورته کوي او په پنجاب کابینه کې هم په لومړي پړاو کې له 14 تر 15 پورې وزیران معرفي کیږي. او د مصر چارواکو ویلي چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا له تراګر ګرځول شوې ډلې حماس سره په غزه کې د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو د خوشي کولو په اړه درې ورځنۍ مذاکرات ناکامه شوې دي. د مصر چارواکو په خبره په دې مذاکراتو کې د مارچ په 15 پرمختګ ونه شو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ځینې نورو هیوادونو له اسرائیلو او حماس څخه غوښتنه کړې ده چې د روژې پیلېدو وړاندې د اوربند لړکې د یوه معاهده وکړي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ریو سم د ریپورتونو برخه ترازو لاغورسته په دومنی مایکی د مشال ترنلاندې بحث درو او بحث نن د پاکستان چین اقتصادي راهداري مختلفو اړخونو ته ځانګړی شوی خو فایل له دې ریپورت د پاکستان سپریم کورټ پر هغه درخواست خپل نظر ورکړی چې د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د زورپکار علي بوټو د 500 سزا پاړه له عدالتو وغوښتي وو. د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ نه کسي زبنچ نه نور چې په خوانی وزیر اعظم زورپکار علي بوټو ته په عدالت کې د منصفانه کاروایي موقع نه ورکړل شوی. زورپکار علي بوټو د پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم چې په 1990 کال کې د فوج دغه وخت مشر جنرال زیولک په مارشال له ګولو سره له چوکۍ لري کړ. ورسته هغه د نواب احمد خان د قتل په تور کې ونیول شو او عدالت ورته تمرکز سزا ورکړه چې بیا د 1999 کال د اپریل په 4مه پانسي کړ شو. د هغه مړینې ته د قانون چارو پوهان عدالتي قتل وایي. نور تفصیل د راشد کټک په ریپورت کې.
The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan.
The Supreme Court Chief Justice Qazi Faiz Isadi chida Pakistan pakhwani wazir azam aw the People Party banchatgar Zulfikar Ali Bhutto ta salor salwe khala pakhwa war kal shwe pansay khilaf da reference prekla aw rawi. De wai chida Zulfikar Ali Bhutto makadema pa mansafana toga nawa chale dale aw da sara insaf naw shwe. Zaka chida tola makadema da vere pa mahol ke chale dale wa. د پخوانی وزیر اعظم صدر او د پیپل پارټي بنسټګر زلفیکر علي بوټو د پنځه خلاف ریفرنس د خغه وخت صدر آصف علي زرداری په کال 2011 کې سپریم کورټ ته ورکړیو. په ریفرنس کې د بوټو په مقدمه کې د انصاف کې دوه پړه 15 پښتنه شوي وي. په شپږم مارچ سپریم کورټ نه کسي بنچ مشري چیف جسټس قاضي فیض عیسی کوله د ریفرنس په حق له خپل رائے واوروله او د زلفیکر علي بوټو پنځه کولې غیر منصفانه وګرځول. د مشال رډيو د دې پښتنه په جواب کې چې سلور سلوي خلاف په خوا د عدالت یو پریکړه نسمه ورل سګټ لري په کوټه کې قانون پو همون کسي ډوکیټ ویل
د عدالت لاري بوټو ته د مرګ بعد یو قسم انصاف ورکول شو چې د مطلب ناروا ریاستي قتل شوی دی. دویم کار دا وسو چې د مستقبل کې چې کوم ملزمان دي د اغو د پاره یو دغه جوړ شو چې بل چاته بدارنګ سزا نشي ورکول کېدل کنه. د سپریم کورټ یو فیصله موجود سره لوس دا فیصله به ریفرنس از ریفرنس استعمالیږي کنه. لکه د بوټو د کیس چې ما ویل چې هغه فیصله از ریفرنس نه سو استعمالېدل مګر دا فیصله چې دا به اوس از ریفرنس استعمالیږي په مستقبل کې به وکیلان په عدالتونو کې از ریفرنس استعمالوي. دا فیصله
زلفقار علي بټو په کانون له سوه او واو یا کې د پوزي ډایریکټر جنرال زیول حق له خوا د حکومت لنګول نه پس نواب محمد احمد خان د قتل مقدمه د احمد رضا کوسری په مدیت کې جوړ شو او دوه کاله پس د لاهور های کورټ د 500 سزا ورکړه. په مارچ 1999 او یا کې د پاکستان سپریم کورټ هم دغه پریکړه تایید کړه. د هغه وخت او کسي زبنچ درې ججانو د 500 کولو خلاف رائے ورکړې و. د سپریم کورټ د اوسنۍ پریکړې پر په خبر کې د ډان روز پانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال ډیو ته ویل
مورلی اخلاقی خبر شو چې پیپلز پارټی ته پکې دا یو فائدہ ورسیده چې ای کوم خبره کوله هغه باندې اوس عدالتي سٹمپ لګیدو لکه د کورټ ورډیکټ په اوس راغو چې او بوټو سیب ته سزا چې کوم وا نه حق ورکړی شوی و او د غیلک جسټیفیکیشن سنشي ورکوله. دا غلط چې بوټو سیب د ملک وزیر اعظم او الیکټډ سره او هغه لکه یو ماشالله حکومت لري کړه او بیا یو داسې کیس کې سزا ورکړه چې کوم کیس بند شوی او ختم شوی او هغه کې هغه چې کوم ابتدایي فایارونه وایي کې د چار جمنو
د پیپل پارټي چیرمن او د ذوالفقار علي بټول مسی بلاول بټو زرداری د سپریم کورټ پریکړه تاریخي وبلله. د پریکړې د اوریدونه پس د سپریم کورټ نه بهر د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د وویل چې سلور سلور وخت له پس تاریخ سمیږي او د خلکو په عدالت باور پیدا کیږي. احمد رضا کوسری د چاپ مدیت کې د بټو خلاف د قتل مقدمه درج شوی او د ریفرنس د منځورولو مخالفت کړو. د ویلو چې سپریم کورټ د ریفرنس منظور کړ او کومه پریکړه وکړه نو دغه شان درخواستونو سیلاب بر سپریم کورټ په خوا را روان شي. زلفیکار علي بټو په 4 اپریل 1999 کې د رولپنډای په اډیالا زندان کې اعدام شو او مړ شپه په شپه د دوی پلرنۍ ادرې ګړی خدا بخښته ولګل شو. د د خپلوانو او سیاسي پلویانو ته د په جنازه کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوې. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
راشد خټک د ریپورت وروسته وزو خیبر پښتونخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د شوزو او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړي څوکۍ د سنی اتحاد کونسل پر ځای د حزب اختلاف ګوندونو ته ورکړي. د کمیشن تر دې وړاندې په قامیه صوبای اسمبلی کې د تحریک انصاف اتحادي سنی اتحاد کونسل ته د شوزو او مذهبي اقلیتونو د چوکۍ نه ورکولو فیصله په دې اساس کړې وای چې کونسل د قانون لمخې خپل فیرز پر ټاکلي وخت کمیشن ته نه ورکړي. سنی اتحاد کونسل د دې پر ضد پېښور های کورټ ته درخواست ورکړي او عدالت نن پر مخصوصو چوکۍ ټاکل شوی غړي له سوکند څخه سوګند پروتوکول زخمانه کړی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا د کابینې د غړو نمونه اعلان شوی دی. په دې اړه د غلام قوس ریپورت اورو.
سنی اتحاد کونسل ته د مخصوص نشستونو نو ورکولو د فیصلې وروسته د ټاکنو کمیشن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف ګوندونو ته ورکړی دي. په دغه اړه د مارچ د 15 نیټې د الیکشن کمیشن د یو نوټیفیکیشن تر مخه جمعیت علمای اسلام ته د خزو لس نشستونه او د یو اقلیتونو نشست ورکړی شوی، او په دې حساب په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علمای اسلام فی د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره 13 ته ورسیدله. مسلم لیگ نون ته د خزو شپږ مخصوص نشستونه او د اقلیتونو یو نشست ورکړی شوی او د دوی د غړو شمیره 15 شوه. پاکستان پیپلز ګوند ته د خزو شپږ او د اقلیتونو یو مخصوص نشست ورکړی شوی او د پیپلز ګوند د غړو شمیره 11 ته ورسیدله. عوامي نېشنل ګوند ته د خزو یو مخصوص نشست او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانس ته د خزو د یو مخصوص نشست ورکولو سره د دې دواړو ګوندونو د ټولو غړو شمیره 22 ته رسیدلې ده. په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود دوی ته د خزو او اقلیتونو د مخصوص نشستونو په نور کولو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د عدالتونو سره د رجوع کولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف پخوانی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سره د ټاکنو کمیشن او عدالتونو په تعصب باندې مبني رویه خپل کړی ده.
21 سیټونه زمګه د زنانه دي او 3 سیټونه زمګه د ماینورټی، تقریبا 24 سیټونه زمګه برابرۍ کې دلته پلا صرف خیبر پختونخوا پروینشل اسمبلی کې 24 سیټونه ډیر لوی نمبر دي او د زمګه د ورکر حق دي، د زمګه د ورکر، د زمګه د زنانو حق دي، دا غي حق وایلیشنز کیږي لګیا دي. نو الیکشن کمیشن خو ډیر بایس دی وای چې یو طرف ته فیصله کوي لګیا دا اوس پورې چې سمرم فیصله کړي دي یو فیصله زمګه پاګه کې فیور کې نه د شوي زګوره دا صرف او صرف زمګه د خیبر پختونخوا اسمبلی خبره نه دادا پورا پاکستان کې زمګه چې کم سنی اتحاد ایس ای سی سره زمونږ چې کم اغه شوه دی جوائننګ شوه دی نو اغه نه پس تقریبا زمونږ 78 سیټونه جوړیږي. دا مخ کې زمونږ د سېنات الیکشن کې به د دې اثر پروزی با زمونږ سېنټر سېنات سیټونه هم په دې باندې خرابي کې لګیا دي.
هو په پېښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان وايي الیکشن کمیشن د انتخاباتو د قانون تر مخه د مخصوص نشستونو فیصله کړی ده. او سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړي شامل شوی دي، نو سنی اتحاد کونسل ته مخصوص نشستونه ځکه نه دی ورکړی شوی چې سنی اتحاد کونسل د الیکشن د شیډیول مطابق د خپل مخصوص سیټونو د امیدوارانو نمونه د وړاندې نه نو ورکړي. عرفان خان زیاته کړه چې اوس حزبی اختلاف ته د ټولو سیټونو ورکولو سره د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبی اختلاف د غړو شمیره زیاته شوه.
یو خدای خبره واضح شوه چې دا وخت کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو تعداد 150 ته ورسېدو. په دې کې د 13 د زنانو او د اقلیتو سیټونو نشستونه هم شامل دي. تدین علاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی شپږ داسې نشستونه دي چې اوسه پورې د هغې فیصله نه ده شوې، یعنی باغې کې یو د باجوړ او یو د کوهاټ صوبایي اسمبلی نشست چې هلته الیکشن ملتوي شوی دی، او دویم دا وخت کې څلور د صوبایي اسمبلی داسې حلقې دي په خیبر پختونخوا کې چې باغې باندې خلک تللي دي عدالت ته او عدالت نه سټې راغستې ده، نو دغه څلورو حلقو فیصله نه ده شوې. یعنی د خیبر پختونخوا اسمبلی د شپږو صوبایي اسمبلی حلقې چې دي دا وخت کې د هغې ریزلټ پینډینګ دی پاتې دي.
بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ په اړه بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د خپلې کابینې په 15 وزیرانو مشتمل د صوبایي کابینې سمری لاسلیک کړی ده، او نن به د پښتونخوا په کابینه کې شامل د 15 صوبایي وزیران سوګن هم پورته کوي. په دغه اړه د چیف سیکرټري د دفتر لخوا د رسنیو سره په شریک شوی دغه سمری کې د ارشد ایوب خان، شکیل احمد، فضل حکیم، محمد عدنان قادری، عقیب الله خان، محمد سجاد، مینا خان، فضلی شکور، نذیر احمد عباسی، پختونیار خان، آفتاب عالم خان اپریدی، خلیق الرحمن، سید قاسم علی شاه، پیسلامین ترکی او محمد ظاهر شاه نمونه لیکلی شوی دی. او د دې سمری تر مخه به نن په گورنر هاوس پیښور کې دوی د صوبایي وزیرانو په توګه د خپل عہدو سوګن پورته کوي.
د غلام غوث ریپورت مو اوریدي. دا هم نشل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر احمد ولی خان پرون په اسلام آباد کې و خبرګوند ته د وینا پر مهال وویل د فوج کار په سیاسي چارو کې مداخله نه بلکې د سرحدونو حفاظت دی. بل پلو فوج په سیاسي چارو کې د مداخله خبرونه وخت په وخت رد کړي دي. امل ولی خان پر فوج باندې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تور هم پوری کړ، خو تیر ورځ په تازه ریپورت کې د کور کمانډانو او د کور کمانډان په غونډه کې پوځي مشرتابه ول په تیر انتخاباتو کې پوځ هیڅ ډول مداخله نه کړې. تفصیل د شانواز ترکزی پر ریپورت کې.
د عوامي نشلګون صوبای صدر امل ولی خان ویلي حکمرانی د عوامو کار دی نه چې جرنیلان دي واکداران وي. اسلام آباد کې د مارچ په 15 پریس کانفرنس کې امل ولی خان دا هم ویلي دي کله د ترهګرۍ کله د آر ٹی ایس په نوم د نظام د کېنولو او کله د نورو خبرو سره د دوی لارې بندې کړې شوی.
چوکیدار کا کام گیٹ پہ کھڑو کہ چوکیداری کرنا ہے اس کو
د چوکیدار کر ہو دروازه کې په ولاړ چوکیداری کول وی هغه ته د پدې ځان بد نخ کاری شاته خو دیوال دی مونږ نور شاته نشوتله د دې نه پس دوه لارې دي یا به مو په خپو کې پریوزو او یا به زمونږ لاس ته گریوان ترسي
یا مارا هاتھ آپ کے گریوان میں ہوگا.
د امل ولی خان د پریس کانفرنس په دوران ورسره د عوامي نشلګون د صوبای او مرکزی څانګې د تنظیمي غړو نه علاوه د بلوچستان د تنظیم غړي هم موجود وو. امل ولی خان په تیرو عامو ټاکنو کې د درغلي او تورونه ولګول او زیاته کړه. په دې خبره ټول خلک متفق دي چې ګنې سګنې انتخابات د تاریخ تر ټولو خراب او د درغلي او ډک انتخابات وو. د ویل په دغه انتخاباتو کې په نهمې درغلي وشوې، خو د بیا زیاته کړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض ایسادی د درغلي وزد د عدالت تلاري پلټنې وکړي.
لیکن اگر قاضي صاحب سمجھتے کہ میری بات غلط ہے
که قاضی صاحب غنی چې زما خبره غلطه ده هغه دی جوډیشل انکوائری کمیشن جوړ کی په خپل دی مشر شي په دې انتخاباتو کې څه شوی او دا چې په هر ووټ پرچا باندې رائے ورکوونکي غوته لګوي دا د دې لپاره وي چې راتلونکي کې د نادرا محکمې شناخت شي. مونږ غوښتنه کوو چې دغه غوته دی بایومیټریک وکړي شي نو په کوم باندې به د کرنل د خپې نه خوي او په زینو باندې به د خلای مخلوق د لاس نه خوي.
کای کسی خلای مخلوق کې هاتھ کا نشان ہوگا.
پاکستان کې د څو کالو راهسي خلایي مخلوق د استخباراتي ادارو اړخ ته په اشاره سره ویل شي. امل ولی خان دا هم ویل دي په درغلیو کې چې هر څوک ککړو هغه باید رسوا شي او د قانون د مخې په ضد عملیات هبو شي.
مې سمجھتو کې پاکستان مې هر اداره مفلوج ہے اور ایک اداره ہے جو سب
زه غنم چې پاکستان کې هر اداره شله ده، خو یو اداره بیا شته چې هغه په ټولو ادارو حکمرانی کوي او دا نورې ادارې غلامي کوي او کدا سی وی نبی هم زه غړم کوم کوم خلک چې هغه هر څومره غټ وي هر څومره میډل ور سره وي او د هغه سره هر څومره طاقت وي دلته طاقتور عوام او عین پاکستان دی. او کوم خلک چې د انتخاباتو په درغلو کې ککړ دي د هغه ضد د عین په ضد دتلو عملیات وشي. امل ولی خان په خپل خبرو کې تر ټولو زیات ټکونه په پاوس کړی هم د مارچ په 15 د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR یو خبر پانه کې لیکلي د پوز د انتخابي عمل سره هیڅ کار نه و، یوازې سکیورټي ورکړي خو ځینې خلک په خواله رسنیو پوز بدناموي. پر اول پنده کې د کور کمانډرز کانفرنس ورستو جاری شوی د خبر پانه کې دوی دا هم ویلي دي د انتخاباتو ورستو به معاشي او سیاسي قلاره هم راشي. د انتخاباتو ورستو د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د میډیا سره د شریک شو خبر پانه په واسطه ویلو انتخابات ورون وو، هیڅ درغلي پکې نه دي شوی او که چاته اعتراض وي هغه باید د اړوند ادارو سره رابطه وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
پرون پښتونخوا ملي پارټي په پېښور کې مظاهره وکړه. دوی په بلوچستان کې د خپل ګوند مشر محمد خان څخه پر کور د پولیسو د چاپی غندنه کوله او په تیرو انتخاباتو کې د فوج په مداخله کولو تورن کړه. پوسټر ورس پر اولپنډي کې د وی مهمې غونډې پر مهال ویل چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کړه. همدارنګه پولیس وایي د محمد خان څخه لول کې د نیول سوي مځکې د خلاصون په مخه چاپوالي و، خو د ګوند دا دریز دی چې محمد خان څخه د دې ذکی اسناد لری. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
دا په پېښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان دي چې تیر مازیګر د پریس کلب سره نږدې د محمود خان اچکزی په کور او ځمکه د چاپو په ضد احتجاجي مظاهره کوي. احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر محمد علي خان د محمود خان په کور او ځمکه د چاپی وهلو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
وی ګڼل چې د محمود خان आवाज بغلې کی خو په دې عمل باندې اغینه بیا یو غلطی وشوه او په پاکستان کې د جمهوریت او غیر جمهوریت سیاسي قوتونو ترمن صفبندي وشوه. مبارکي در کوم چې ټول جمهوریت قوتونو د ګران مشر محمود خان د چکزی په مشره اعتماد کړی دی.
د پیښور په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف ځینو پلویانو او ځایي مشرانو هم ګډون وکړو او په دې مظاهره کې د عمران خان د راخوشي کولو غوښتنه هم وشوه. خود مارچ په دریمه نیټه د محمود خان اچکزی په کور او زمکه د چاپو د معاملې په اړه په کوټه کې د ډیپټی کمشنر له دفتره رسنیو ته په استولې شوی بیان کې ویل شوی وو چې پولیسو په کوټه کې د محمود خان اچکزی د کور سره نږدې په خالی زمکه په دی وجه چاپه وهلی وه چې اچکزی 2.5 کناله زمکه قبضه کړې وه او په دغه مهال د سرکار په کار کې د مداخلت په سر د زمکې په حفاظت ولاړ یو کس نیولې. خو پښتونخوا ملی عوامی ګوند دا بیان رد کړي او دوی وای محمود خان اچکزی د هغه ځمکې د ملکیت ثبوتونه او اسناد لري. د پښتونخوا ملی عوامی ګوند د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سیکرتر همایون خان د پیښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې په دغه اړه وویل چې دا وی د ګوند مشر په کور او ځمکه چاپه ځکه وهلې شوې ده چې دا وی د ګوند مشر محمود خان په قومي اسمبلی کې په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو او په سیاست کې د پوز او استخباراتي ادارو په لاسوهنه سختي نیوکې کړې وي. همایون خان زیاته کړه چې د دوی ګوند په سیاست کې د پوزي اسټابلیشمنت د مداخلت په ضد خپل مبارزه جاری ساتي.
ولسونه فیصله وکړه چې موږ عمران خان له وټ ورکو. په جنوبي پښتونخوا کې ولس دا فیصله وکړه چې موږ محمود خان اچکزی له وټ ورکو. دلته ادارو خپل ولداران راولېګل او په کروڑونو روپو باندې خلک واغست او یو منډی یو بازار یې ولګو او په دغه اسمبلی کې کېنو چې هغه د طاقت سرچشمه ده. په هغې کې د قومونو فیصلې کېږي. اول ځای کېنول او اوس به پرې د خپلې خوښې فیصلې چې کوم دی هغه مني او په موږ باندې مسلط کوي به او د نور کله په شان به په دې وطن باندې به دغه قوتونه چې کوم دی دا قابض وي.
خو د پاکستان پوز په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي او د مارچ په 15مه نیټه د پوز د کور کمانډرانو د غونډې وروسته د آی ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز د مشر عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې په انتخابي عمل کې د پوز د مداخلت په بې بنیاده الزامونو د سخت خفګان او مایوسۍ څرګندونه شوې ده. د آی ایس پی آر په دې بیان کې ویلې شوې چې پوز د انتخاباتو لپاره پرامنه ماحول را جوړ کړی وو او د انتخاباتو د عمل سره د پوز هیڅ تعلق نشته. پښتونخوا ملی عوامی ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د پیښور او سوات ترڅنګ دا ډول احتجاجي مظاهرې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره شوې چې په کې د یاد ګوند د مشر او د ولسمشرۍ د نومان محمود خان اچکزی په کور او ځمکه د چاپو وهلو غندنه شوې ده.
لکه څنګه تاسو رپورټونه کې واوریدل عوامي نسل پارټي بیا ورپسې پښتونخوا ملي پارټي دارنګ تحریک انصاف او جمعیت الاسلام فزرمان ډله دا ټول وایي چې په انتخاباتو کې دندې سوي دا دوی تور پر فوج لګوي چې په دې کې مداخله کړي. خو پرون د راولپنډ کې د فوج د کور کمانډان په غونډه کې وویل سو چې د تیر کال د مئی په 9مه نیټه او بخښې د فروری په 16مه نیټه په 8مه نیټه چې کوم انتخابات شوي په هغه کې دوی مداخله نه ده کړې بلکې دوی د امنیت ساتنه کړې. د دې ترڅنګ فوج په دې غونډه کې د تیر کال په هغه ورځ چې د عمران خان پلویانو د پوج خلاف مظاهرو کې تاسیسات تاوان رسولی دوی وایي چې د هغې پیښې په تړاو چې څوک لاس لري د هغو خلاف به هم کاروایي کوي. د دې ټول تفصیل له طاهر خان اورو.
غونډه خو په دې مهم وه چې یو خو د نوي وزیر اعظم د انتخاب وروسته اورنۍ د کور کمانډران غونډه وه. اسې دا خو په هره میاشت کې کېږي په شروع کې خو بهرحال اهمیت یې په دې و چې کم سیاسی د انتخاباتو نرستو تورونه وو په انتخاباتو کې د درغلې او ځنې سیاسي مشرانو اشاره بیا سکیورټی اسټابلیشمنت مداخله غی چې کوم ادعاو کړی وي تورونه لګولې وو نو هغه ته د فوج لخوا رسمي جواب ویل شوی دی او دغه د کور کمانډرانو چې کوم غونډه نرسته کوم بیانیه خبره شوی ده اعلامی خبره شوې ده نو په هغه کې زیات فوکس هم دغه تورونو ته او دغه بیانونو ته جواب و نه ورنه خبره خو پکې دا شوې ده دغه بیان کې چې د فوج او د امنیتی ځواکونو په انتخاباتو کې ایس رول سیاسي نو البته صرف د امن قیام چې هغه د دوی ذمہواری او هغه دی پورا کړی دا دویم بیا دا چې چا انتقاد کړی دی په دوی باندې په سکیورټی اسټابلیشمنت ذکر کړی دی نو دوی هغه په دغه بیان کې ځنې مفاد پرست په ټکو باندې یاد کړی چې د خلکو د خپل اهداف لپاره او د فوج د بیانو د بدنامول لپاره کار کړی دی. میډیا هم له یاد کړی دا او بیا په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو ان سوشل میډیا ذکر هم کړی چې پای کې ځینې خلکو د دغه فوج د بیان تر مخه د بدنامولو کوشش کړی دی. درېم بل خبره پکې دام شوې ده چې کچا سره ثبوت وي د مداخله نو باید چې هغه ثبوتونه د عدالتونو د لارې ته هغه رجوع کړي.
تر خان صاحب د نهم مئی واقعاتو ته د دوی اشاره آیا د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا چې په غورز کم ورانه شو او پوزي تاسو ته تاوان رسیدل او امدی خبرې ته اشاره ده نو که اشاره دوی طرف ته وي آیا د غوي خبرګون مخ ته راغله دی کنه د تحریک انصاف د ګوند
تر اوسه پورې خبرګون مخ ته نه راغله. خو تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم په آزاد توګه باندې کامیاب شوي کاندیدان امیدواران وو او هغوی په اسمبلی کې یو قرارداد یو پریکړه لیک هغه پیش کړی دی او په هغه کې دی غواړي چې کم د دوی مشران دي او کارکونان دي چې ښځې په کوم شامل دي هغه د نهمې مئی د پیښو په تړاو نیولې شوي دي. نو د هغې د خوشي کولو غوښتنه کړې ده ځکه پی ټی آی اوس هم په وار وار باندې بلکې تېره ورځ چې کړه ده خیبر پختونخوا اعلی وزیر راغلو عمران خان سره پر راور پینډیجر کې د ملاقات لپاره نورستغه یو وار بیا د دغه پیخو د عدالتي د یو کمیشن جوړولو چې دغه پرټینو کې ځکه د پی ټی آی دا دریض دی چې دغه پیخ کړه دوی لاس نه دی او هغه بل چا پلان کړو منظم کړي ونه.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او سلیم عباس کلاچی وایي د هغې ضلع یو شمېر پولیس سرتیري په غیر قانون کارونو کې لاس لري چې هغوی پر ضد پلټنې پیل کړي. د نوموړي له دفتره پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې داسې کسان به د پولیسو په اداره کې نه پرېښودل کېږي. د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي یو شمېر پخواني خاصداران چې اوس د پولیسو په اداره کې کار کوي د غیر قانون کارونو په ترسره کولو تورن دي. نور تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی له دفتره د مارچ په 15 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نشه یي توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې لکتر لګا نه پولیس لغپلو دندو لری کړی. دوی ویلی چې د یو انکوایری په نتیجه کې د دې پولیسو پر ضد قانوني کاروایی کړي او دې پولیسو نه یوازې مالی مقدمه یعنی په مختلفو کاروایانو کې تر لاسه شوی مواد بدل کړي بلکې د مال خانونه نشه یي توکي هم وستلی او خرڅ کړي. ډی پی او خیبر ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیات معلوماتو را جمع کولو عمل یو وار بیا شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني سرګرمیو کې ککړ وي نو له دندو به لری کړل شي. د خیبر ضلع یو مدني فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دا پولیس چې پخوا خاصدار وو په دې کې ځینې کسان اوس هم د تیر وخت په څیر په غیر قانوني کارونو کې ملوث دي.
چې موږ به ورته فاټا ویل د اف سی آر داور وو په هغه کې چې کوم دا د خاصدارو په شکل کې وو نو هلته هم یو مافیا شکل دغه اغستی وو. مافیا به داسې وایي چې دلته به پولیټیکل ایجنټ وو یا تحصیلدار وو هغه په یو سټیشن باندې کس په لګولو هغه به ټارګ ګټ ورکړلو چې په هر حال کې به تماله دومره روپۍ راوړې په دامیاش کې په هفته کې ماهواري وي او هفته واري وي د منشیاتو سمګلینګ هم کولو تر ننه پورې دي پکې داسې نه چې اوس پکې نه دي کاکړ اوس هم پکې کاکړ دي. آ سلسله عمده سي جاري پاتې شوله چې پولیس نظام کله جوړ شول نو عمغه تسلسل دغه شروع کړی دی. دا ریفورمز چې د فاټا کم مشول نو خدای ډیر په منډه کې وشول. اول خبره خدا وا هغه لپاره دلته داسې قانون سازینه وشوي د پولیس چې کم نظام مو اپ پراپر طریقہ باندې نو راغلی نو هغه بجنه دوی عمغه زور شکل کې لګیاو.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردای وای چې دا پخوانی خاصدار چې وس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی نه یوازې د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړ دی بلکې کاروباری کسانو نه د بتو یا کلنګونو اخیستو باندې هم تورن شوی.
تاسو د فرهاد شنواری ریپورت اوریدئ. مشال ریډیو د ریپورټونو برخه پای ته ورسېدله. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او د دې ترڅنګ په انسټاګرام په فیسبوک پا په ټویټر باندې مشالی دوستال تورسی ویډیوګانی تصویرونه او په لیکلې بڼه واوري او د دې ترڅنګ واتس اپ باندې هم تاسو ته مش په تعقیبولای شي. او څلرنیمې بجې د خبرونو لنډیز اورو بیا به بحث ته ځو. د پاکستان چیف جسټس ویلي چې پخوانی وزیر اعظم د پیپلز ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بوټو ته په منصفانه بنیادونو د عدالتي کاروایي موقع نه و ورکړل سوی. دا خبره چیف جسټس قاضي فیضه نن په سپریم کورټ کې د ذوالفقار علي بوټو د عدالتي قتل په لړ کې د صدارتي ریفرنس په اړه د یو درخواست د اوریدنې پر مهال وکړه. د عوام نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امل ولی خان ویلي چې حکمرانی کول د فوجي مشرتابه نه بلکې د ولسی مشرانو کار دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې ته وویل چې په سجنې انتخابات کې د بل هر وخت څخه زیاتې درغلې سوي نو باید پلټنې وسی. د پاکستان د فوج د لوړ پوړو قمندانانو په غونډه کې ویل سوي چې ځواکونو د فروری 8 نیټې په انتخاباتو کې او هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او د ستونزو باوجود یې هم انتخابات پر مهال خوندي چاپریال برابر کړی دی. د پاکستان د فوج د اماړي کویداري ایس پی آر لیکلي چې دا غونډه پرون په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې وسوه. دا د خبرونو لنډیز او سم اونیز خبرونه د مشال تران لاندې راځو چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راداري پر بیلابیلو اړخونو بحث وي. د
مشال ترن لاندې
ستړي مسي د مشال تورن لاندې کې زما د عبدالحق کاکړ سلامونه مني. شابه شریف د پاکستان نوې وزیر اعظم منتخب سوی او په لومړی وینا کې تر ټولو زیاتې خبرې د دې هواد پر اقتصادي چیلنجونو وکړي. چین پاکستان اقتصادي راهداري هغه پروژه ده چې د پاکستان په اقتصادي شوال کې په خا ډیر مهم رول لوبولی. خدای عمران خان په وزیر اعظم کې پر دې پروژه کار وروسو چې د شابه شریف په پخوانی وزیر اعظم کې هم یې دوام وکړ. په نننی بحث کې دا ګورو چې آیا چین پاکستان اقتصادي راهداري به د شابه شریف په وزیر اعظم کې زور واخلي او کنه. دا او نورې پوښتنې په اسلام آباد کې آزاد خبریال نظر الاسلام او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داود خټک سره بحثو. نظر الاسلام نه یوازې د پاکستان او چین بلکې د اسلام آباد، افغانستان او نورو ګاونډي هیوادونو سره پر تعلقاتو نظر ساتي او داود خټک بیا پر چین پاکستان اقتصادي راهداري یو دستاویزی فلم جوړوي او د دې لپاره د پاکستان سفر کړی پر دې له تحقیق او له مختلفو اړوند چارواکو او سړونو سره مرکه کړې دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خټک صاحب پایل بل تاسو کو کلش د خپل پون کو ځان چې پاکستان اقتصادي چین پاکستان اقتصادي راهداري دا څه یعنی کلاس په یو منټ دوه کې راته مختصر غوندي یو چاجراته واخلې.
ډیر مننه کاکر صاحب. ګوره دا هغه وخت چین پاکستان اقتصادي راهداري خبر راوچته شو چې عام طور باندې خلک دا په سی پیک باندې پیژني چې دا غي انګریزي نوم دی چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور. او دا د نواز شریف دور چې کله راغی په 2014 کې نو دا هغه وخت دا خبرې راوچته شوې او د دې سرمایه کاری وا د چین او د چین له خوا به 2.5 بلیونه ډالر په پاکستان کې د سشي د انفراستراکچر وایي یعنی سړکونه، ریلوې، بیا د بجلی نظام، د هغه ترڅنګ د گوادر په باندې یو د گوادر په سمندر باندې په بلوچستان کې یو پورت جوړول او د دې مقصد دا چې په چاینا کې چې کم مالونه پیدا کیږي یعنی چاینا نن سبا د په دویم نمبر باندې لوی طاقت جوړیږي د امریکا خلاف د تجارتي نظر نو په چین کې چې کوم سامانونه پیدا کیږي هغه به د خونجراب یعنی د چین پاکستان د خونجراب د لاریزي او په ټول پاکستان به تیریږي گوادر ته ورسیږي د هغه ځای به بیازي او له هغه طرف نه چې چین ته کوم سامانونه راځي هغه به هم د دې لاري د ټرکونو لاري نو د دې کوم چې د عام خلکو د پاره یعنی عام خلک چې به معنی پویول وي هغه د چا د سړکونو او د سمندري لارو دا یو داسې جال خورول دي او دا نه یوازې د پاکستان لپاره دی بلکې دا د چین لخوا د ټولي دنیا لپاره دی په سریلانکا کې دی په افریقایي هیوادونو کې دی نو په لنډو ټکو کې د پاکستان چین راهداري دا یو داسې نظام دی چې دلته د سړکونو جال خپريږي دلته د انرژي یعنی د بجلی کارخانه جوړيږي چې هغه بجلی پیدا کوي دغه سیدلته نور ډیر زیات نظامونه دي ریلوې دي د خارونو دننه یعنی د لاهور د میټرو بس چکن دی دا هم د دې برخه ده نو دغه ټول د دې په اسانو ټکو کې یو
مننه خپل تاسو یو تصویر راکې نظر اسلام سے تاسو اٹک سے باور دی تاسو نظر ساتي لس کال ما یعنی په 2014 کال کې دا شروع سونو 13 کال د دې د لس کالو چې کما پر کېدل په دې باندې پاکستان کې غونډې موسولې او ماغه وخت کې شاباش شریف وزیر اعظم او یعنی بیا چې نواز شریف هم پیلم نواز شریف پر باندې وکړي د مسلم لیگ نو حکومت د شاباش شریف پر ور دی اوس کې و لس کال ورسته لکه څنګه چې داوود خټک سیب څنګه تشریکا د ټولو تکتل نو آیا په کومه زور او شور چې کومه د راهداري باندې کار شروع شوی او د پروژو باندې شروع شوی نن چې مونږ دلته ولاړ یو آیا هم هغه زور او شور دی پکې کنه دغه راهداري اوس لکه شاته تللې ده یعنی هغه چې دغه نشته پکې
مهرباني کاکر صاحب سلامونه داود خټک صاحب څنګه چې داود صاحب اشاره ورکړه چې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز په 2013 کې چې کوم حکومت راغې نو په هغه کې دوی چین سره د سی پیک په موضوع باندې دا پروژه شروع کړه چې په کې د شپېتو بلین ډالرو نه سیوا انویسټمنټ د انفراستراکچر په مت کې به کېدو په پاکستان چې کوم لومبه غټ چیلنج وو هغه وو د لوډ شیډینګ د بجلی نشواله او نو شریف دا وعده کړی و خپل الیکشن کمپین کې په هغه وخت په 2013 چې کوم الیکشنو چې زو ملک به لوډ شیډینګ ختمو ما نو په دې پروژې سره چې کوم هغه لومبه استفاده د دینه حاصل کړه هغه د پاور پلانټس په حواله سره و او یقینا چې هغه کې هغه ډېر زیات کامیاب شو او بیا په 2018 کې چې کوم د هغه هغه سکسس سټوري وا چې مونږ یو وعده کړی و په 2013 کې چې په ملک کې بعد مونږ بجلی نشواله ختمو لوډ شیډینګ مخاتمو نو د هغه سکسس سټوري په نتیجه کې هغه هغه الیکشن ته لاړ دا نو په هغه 15 کلونو کې کوم وګورو نو دا سی پیک پروژه چې کومه هغه ډیر زیات په بوم باندې تللی و بیا د هغه حکومت چې کله ختم شو او بیا د عمران خان حکومت راغې نو په هغه کې مونږ یو سلونس په هغه کې ولیدو
سیستم ولیدو
د عمران خان چې کله حکومت راغې نو هغه رومبه سره دا اعلان وکړو چې په دې پروژه کې مونږ اکاونټیبلټی غواړو چې د دې احتساب غواړو مونږ چې دا پروژه په کوم طرف باندې روانه ده نو د دې یو ټکی نه پز په دې پروژه کې سلو والی راغې او بیا هغه تر حکومت تر اخره پورې اوماغه سلوواله پکیو اگر چې غوی یوسو دورې هم کړې وي خو هغه شی سکسس دیل نه شو حاصله بیا د ووټ اف نو کانفیډنس په ذریعہ کې چې کله دا غوی حکومت ختم شو شباش شریف حکومت راغې نو بیا موږ اوري دل چې د چین له اړخه دا غوی لیډران بیا راغله دوی دلته کې لس کالا کلیزه چې کومه دا هغه منځله او دوی بیا په دې باندې متفق شو چا موږ به دا پروژه بیا شروع کوو کوم موږ ګورو د مسلم لیگ بن شور کې هم د سی پیک په حواله باندې خاص کر دا کوستل های وی او د دې اړه چې کوم هغه میکانیزم زندې په هغه باندې د دوی سیواوالو ضرورت لکه لخني خود له چې دا به پورا کوو
مانه نه نظر اسلام سے ما خیال تاسو
او تاسو وکړي بیا د هغه حکومت راغله دي او کومو ګورو د نړۍ په وړومبه سو ملکونو کې چین په هغه ملکونو کې شامل دي چې چا د شهباز شریف حکومت ستاینه کړې ده او دی وخت چې مونږ تاسو خبرې کوو نو شهباز شریف په قده په گوادر کې موجود دي هغه د سیلاب په حواله باندې خو بهر حال گوادر چې کوم دی هغه گیټ وی ټو سی پیک دی پاکستان نو مونږ د دې دورې نم دا اخسکول شو چې شهباز شریف حکومت چې کوم دی هغه په دې پروژې کې انټرسټډ دی
مننه نظر اسلام سے زبیم تاسو تر اعظم داود خټک سے سوال دا دی چې لکه څنګه چې تاسو دواړو ته شریکه تکرار ته بنځو تاسو پر دې باندې تحقیق کړی دی پاکستان سفر هم کړی دی کارپوهانو سره خبرې کړې دي او په دې باندې یو ډاکومنټري هم جوړ واسطه یو دستاویزي فلم جوړوي او تحقیق به وي نو تاسو په خیال باندې آیا په کومه تمه چې دا شروع شوی تاسو چې سفر کړی دی دا پر کوم ځای باندې ولاړ دی
کاګر صاحب مننه بیا هم اول خدا دې چې شاباش شریف د شاباش شریف او د نواز شریف دا اصل کې دا پروژه چې عام طور باندې پیژندل شي دا د شاباش شریف او د نواز شریف په نوم باندې پیژندل شي او چې عمران خان د شاباش شریف او نواز شریف ډیر سخت مخالف وو نو نه یوازې دا چې هغه د دې پروژو د دې وجه مخالفت کاوه چې په دې کې صفایي یعنی ترانسپیرنسي پکې نشته دي بلکه په دې وجه هم و چې دا د هغه چې کم سیاسي مخالفین دي هغه شروع کړی دا او په دې باندې دا پروژه ډیره نو وخه دا خو یو اړخ تر په دې باندې بیا هم خبرې کېدلی شي څنګه چې تاسو وی چې اوس په کم ځای باندې ولاړ دا ډېر مهم سوال دی مهم سوال په دې دی چې په دا وخت کې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی او د شهباز شریف اولنې اقدام د سوګند اوچتولو نه پس به دا وي چې دی به آی ایم ایف ته ورسي اوس پښتنه دا ده چې آی ایم ایف به یو پښتنه دا هم کوي چې د چین پاکستان چې ستاسو کومې پروژې دي دا اوس په کوم ځای باندې روانې دي د دې خرچې د کوم ځای نه راځي لکه څنګه چې د اسد عمر په وخت کې چې د عمران خان حکومت راغې هغه د فاینانس یعنی د خزانې وزیر هغه ته وویل شو چې د دې پروژو موږ تفصیلات راکړو تفصیلات یې ورنه کړل نور وجوهات مو خو هغه لري شو بیا حفیظ شیخ راغی حفیظ شیخ تر څخه د پوری هغه تفصیلات شریک کړي دي او په هغه باندې چین ډیر سخت خفه دي اوس چې زه تاسو وایم ډیر وجوهات دي د پاکستان اقتصادي وجوهات دي چې دا غي په وجه باندې د پروژې کارونه ولاړ دي دوهم نمبر په پاکستان کې امنیت ورس په بل باندې خرابي کې خاص کر په بلوچستان کې او کته سو وګورئ نو د گوادر خو یو طرف ته بلوچستان دی گوادر دی دوهم طرف ته چې کوم مهم زید دی هغه گلګت بلتستان دی تاسو وګورئ هلته په بسونو باندې ډزې کیږي په چینایانو باندې حمله شوي نه انجینران پکې وژل شوي هلته امنیت مخ په خرابې اوس اوسم هلته د وړو یعنی د وړو په سر باندې ډېر لوی هغه شوي بیا په سپتمبر کې هلته کرفیو لګېدلی و په گلګت کې شیا سنی فسادات دا امنیت شو دریم که تاسو وګورئ نو د بجلی پروژې چې دي هغه تر ډېره حده پوری پوره شوي دي څومره چې دي اغه انډیپندنت پاور پروډوسرز چې وته وای خود اغه نرخونه ډیر زیات اوچتي او نور به هم اوچتي کی د اغه د وجنه به په خلکو کې تاو تریخواله غوسه نور زیاتی کی او د دې وجه داده چې دی په ډالرو کې لوزنامې کړی دی اغه سره د اغه ډالرو اثرات چې دی اغه اوس په عامو خلکو باندې راځي د اغه نقصان هم دی تر سی کی بلدار چې پاکستان سره بجلی شته د بجلی هغه خرڅ چې دی هغه عمر نه دی نو اغه هم اوس په پاکستان نه دا وړي چې تاسو خو بجلی مونږ جوړ کړی ده تاسو یې ولې نه استعمالوي اوس د دغې خرچې په پاکستان راځي هلته مسله ده بیا لنډ تاسو وایم چې یو مشرقي لاره د رهداري ده یو مغربي ده مغرب مشرقي باندې تر ډېره حده کار پوره شوی
ده دا ډېره مهمه نقطه ده خټک صاحب که تاسو ماته اجازه راکړئ زما ځین کې سوال اوس پر دې تاسو به بیل خبر وو کې ځکه تاسو سفر هم کړی دی ټول علاقې هم کتلې دي زه دې بل سوال کې به تاسو ته هم دغه سوال درته ژدم هم دا به کومه مننه نظر اسلام صاحب لکه څنګه چې خټک صاحب چیلنجونه هم بیان کو او ټول د دې یو پسې منظر هم بیان کړي او تاسو ویل چې چینا هغه لومړنی هیوادونو کې و چې پاکستان سره مبارکي ورکا و شهباز شریف ته د وزیر اعظم آیا سی پیک یا چینا سره تعلقات یوازې چې دغه نه دی سی پیک نه دی چې هغه پکې مهم رول دی آیا سی پیک هم د پاکستان د امریکای او د چینا د تعلقاتو په حواله باندې یو رول لوبولې دي کنه چې د پاکستان له واشنگټن سره تعلقات یا بیجینګ سره تعلقاتو کې سی پیک
ګوري د سی پیک خصما په خیال کې د دواړو ملکونو لکه یو کامن پروجیکټ په دې باندې قابل قبول نشي کېدای کومو ګورو نو کدا یو کامن پروجیکټ د امریکای او چین او پاکستان یا د نړۍ نور هیوادونو لپاره دا قابل قبول و نو بیا به اوس ریسنی که مونږ ګورو نو د مغربي نړۍ یو پروژا د انډیا نه تر افریقې پورې اوس هغه نوم مانا وسیر شو چې دا هغه په انډیا او بیا په د سمندر باندې او بیا په د میډل ایست باندې یورپ او ا غروټ بزي
یو پروپوز یو داسې دغه ستا یو داسې
چې اگزیکټلی نو د دې مطلب دا شه دی چې هغه روټ چې دی هغه دوی د سی پیک ټول پتور باندې هغه راوستل غواړي هغه دا نه غواړي چې چین چې کوم دی هغه په نړۍ کې اقتصادي تور باندې مضبوط شي او هغه بیا د نور نړۍ چې کوم دا هغه چیلنج کی نو تاسو کوم سوال چې دی چې آیا د دې ذریعے سره د پاکستان او د چین د امریکای چین تعلقات به هم رانځو کېدې شدید استفاده حاصلول شي نه نو دا نشي کېدی ولې چې دوی چین او امریکا همیشه د یو بل اکونومیک کمپټیټرز دي اوس تاسو یو بل طرف ته ځم کوم چې تاسو بیسیکلی کار سره تاسو کوړو د پاکستان کې ولې چې هغه هم په دې باندې کار کړی ما هم په دې باندې کار کړی چې آیا پاکستان کې د دې کوم استفاده دا اکم اړخته دي زما دا وایم چې تر اوسه پورې کوم ګراوند ریالټیز وګورو نو په شارټ ټرم کې خټک شو لکه د خلکو د ووټ بینک لپاره یا د خپل د پروژو لپاره چې مونږ فرض کړه دا موټر وی جوړ کړه دا مونږ ایکسپریس وی جوړ کړه یا مونږ په دې باندې دا زون جوړ کو یو شارټ ټرم سکسس لپاره خو کوم وګورو لانګ ټرم چې دی هغه زما په خیال کې په پاکستان باندې داسې زما نظر دی جاس بس یو قرضې پیرا وخته اوس پر زما خلص سلویخ ارب ډالر نه سیوا شوی دی کته سو وګورئ نو پاور پلانٹس باندې دوی پہلا انویسٹمنٹ وکړو بجلی چې کم زمون په 2013 کې زمون نشواله وو اوس مونږ د خپل ریکوایرمنٹ نه ابو بجلی پیدا کو
زیات
زمون چې کم ضرورت ته زما خیال دی هغه 25-30,000 میگا واٹ ته او مونږ ته 40,000
او نزلستان سے تاسو واست 40,000 وو جوړی شي تاسو واست
دینم سیوا جوړیږي نو هغه بجلی چې کومه ده هغه استعمالیږي لگا او په پاکستان باندې بډن سیوا دي بل کم چې د روډ کنیکټیویټیز ال خبرې دي یا د اکنامیک زونز خبرې دي نو دا ګوري دا شیونه بیسیکلی تاسو په انډستری په دې سره چې کله نه بوم کیږي نو هغه هیڅ فائدہ نشته کومو ګورو نو مان اوس ایگزیکټ هغه فیګرز هیر دی خو که 2013 کې چې کړه دا پروژه لانچ کېده نو د پاکستان چې کوم ایکسپورت سو نو هغه برامداتو هغه سومره او اوس سومره دی نو کوم دا غلس کالو تقابله وکړو نو هغه کې د پاکستان په برامدات کې ډیر زیات لک سیوا والے راغله دي او د دې مطلب دا شی دی چې د دومره د روډونو تا غټ انفراستراکچر کم چې د ایسترن چې کم روټه دا تقریبا مکمل شوی دی مشرقي او مغربي خو تقریبا اوس پر پاتل چې کم من خټک سه بوس خپل نظر چوي او دا غینه پس چې مونږ د پاور جنریشن چې مونږ د سلویخ زرا میگاوات نه هم براتل یو نو هغه شی مونږ ته د انډستری په صورت کې هغه نخ کاری نو چې کوم ظاهر خبره ما درته ویل چې لکه د روډ انفراستراکچر او د پاور جنریشن چې کوم دی د بجلی پیدا کول هغه دواړه لینک دي د انډستری سره او انډستری پاکستان کې شته نه اٹ مینز چې تیلس کلونو کې اکم چې غسمات د دې پروژې د پاکستان ته د دې معیشت ته ورکول پکارو هغه ندی مخه تراغلی
سم مننه نظر اسلام صاحب خټک صاحب ماخه نظر اسلام صاحب ډیر اړخونه وڅړل او ډیره مهمه نقطه ته اشاره وکړه ځکه ما وخت هم په دې ورکې چې د خپل خبره پوره کړي تاسو زه سوال تاسو مخکې خبره کوله نظرستان صاحب هم یو ذکر وکړي کم د مشرقي او مغربي لار ده لږ مختصر به دا تشریح کړي چې اوریدونکو ته اندازې مشرقي مغربي څه معنی او تاسو سفرونه مو کو او تاسو تقریبا د پروژو ته یو ځای لاړاست چارواکو سره خبرې وکړي و مليته هغه پر کم ځای باندې یا هغه ځای خلکو ته ګټه څومره و
صحیح ککر سے مشرقی اور مغربی پلن ٹوٹو مشرقی آغدی کم چلا پنجاب نہ تیری گی اور پنجاب کے جو سمرا سڑکوں نے دی آگا تقریباً ٹول جوڑ شدی دی مغربی آغدی جب آگے کے دا بلوچستان اور دا خیبر پختونخوا سڑکوں نے راضی او په مغربي باندې کتا سو ګوره نه خو په بلوچستان کې ترسو پوری سړکونه مکمل شوی دي او نه په خیبر پختونخوا کې په خیبر پختونخوا کې کوم ګورو د حق لاړی ای خان ولا کوم سړک چې دا جوړ شوی دی خو دین تر جوبه پوری کوم سړک چې دی دا تر سو پوری نه جوړ شوی دغه سي کسه هم گوادر ته یو سړک ډیر خوله سړک واکې چې ورغلې دی هغه خ سړک دی خو بیا د بلوچستان د نن چې کوم سړکونه دي هغه نه دی راغلی بیا د بلوچستان چې پنجاب سره کوم وصل کوي هغه سړکونه نه جوړ شوی سو پوری جتا سو ویچے دخل کو د دې پروژې درې اڑخونو اول سر کې خود و اڑخونو یو اڑخ دا چې اول سر کې به سړکونه جوړیږي او دا غي د پاره د چین چې څومره پیسې راتلی اغه ټول قرضه و دا غي د پاره د په قرضه باندې راتلی نو قرضه د حکومت نه حکومت تراشي او باغی باندې یو سړک جوړ شي دا ډیر اسان کار اغه سر ته ورسېدو اوس چې دویم کوم مرحله ده د دې اغه انډستری لګول د څنګه چې نظر سیب دې اشاره وکړه انډستری لګول دا اوس آیا پښتنه دادا چې پاکستان سره د انډستری یعنی د صنعت لګولو اغا وسایل او اغا سکلز شته که نشته دي اده پاکستان سره نشته دي دویمه دادا چې انډستری د حکومت او حکومت ترمنځ نه ده بلکې دا د تجارت بزنس مینانو یعنی د کاروباریانو ترمنځ ده اوس اغي به ګوري چې ګټه څه ده که ګټه نه اغي انډستری نه لګي اوس ګټه شته دي نه امنیت خراب دي سړکونه خراب دي د پاکستان اقتصاد خراب دی د روپے قیمت یو ورځ هم برابر نه تیریږي هغه هر ورځ بدلیږي بیا سوال دا دی چې کم کس چدل ته پیسې ولګي آیا هغه پیسې د ملک نه د ډالر په صورت کې بهر وړي شي کني شي وړي نه شي وړي دا یو بل خبره ده. تاسو خبره وکړه چین نظر سیب اشاره وکړه چین تر اوسه پورې پاکستان ته د جی پی ایس پلس کم هغه د تجارت لپاره چې کم معیار ټاکل وي هغه تر اوسه پاکستان ته نه ورکړي.
تاسو یعنی چین نه دی ورکړي ک
چین نه دی ورکړی پاکستان ته د چین له اړخه خو تجارت پاکستان ته راځي د پاکستان له اړخه هغه عمره نه ځي څومره چې تلل پکار وو د هغې د وجې نه کله چې د چین سامانونه راځي ما په کراچۍ کې د کاروباریانو سره خبرې وکړي هغې وایي چې زمونږ خپل دلته کورنۍ صنعت چې دی هغه د دې د وجې نه خرابېږي چې مونږ به چې یو شی دلته جوړو اوس هغه سامانونه چې دي هغه د چین نه تیار راځي چې تیار راځي د هغې قیمتونه هم کم دي چې قیمتونه کم دي مونږ د هغې سره په مارکیټ کې مقابله نشو کوي زمونږ خپل صنعت لګیا دی بندېږي. دا د یو دویمه دا ده په سوس بارډر کې چې د ستمبر په میاشت کې ناستوم کوم چې د چین پاکستان ډرای پورټ وته ویلې شي په سوس بارډر کې ما تا تاجرانو وی چې شپږ میاشتې اوښوې چې د دې د ستمبر میاشت کوم شپږ میاشتې اوښوې د دې ځین یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه پورې
په چین ته ولاړ شي یعنی چین ته ولاړ شي
چین ته ولاړ شي یا د پاکستان نه راشي
اوکې هلته راشي
یو نه دی پاس شوی بیا په خونجراب باندې چې څومره ټیم ودرېدم دلته د خلکو تمې دا وی چې دا اقتصادي پروژه به شروع شي او د ټرکونو یو قطارونه به روان وي په ټول لار د گلګت نه تر خونجراب او د خونجراب نه واپس تر گلګت پورې دا درې درې نیم څلور سوه کیلومتر یو طرف لاره جوړیږي په دې باندې یو ټرک باندې د لیدلې چې هغه د تجارت د سامان تللی دا د ستمبر د میاشتې ستاسو خبره کوم. بل خبره دا ده چې دا سړک چې کوم د گلګت نه تر خونجراب پورې ځي د چین بارډر چې دی
تاسو یعنی ذکر کولای چې ولس ته ګټه تاسو ټول دغه وکي تاسو سفر وکي سیاست مداران سره مولیدو له خلکو سره مولیدو یعنی د دې سی پیک د دې راهداري عامو خلکو ته یا د بلوچستان یا د خیبر پختونخوا یا خپل گوادر او د دې سیمو خلکو ته ګټه څومره وه.
د حکومتونو ترمنځ چې هغه ته وایي ګورنمنت ټو ګورنمنت جی ټو جی، دویم د کاروباریانو ترمنځ چې هغه ته وایي بزنس ټو بزنس بی ټو بی، دریم د خلکو ترمنځ چې هغه ته وایي پی ټو پی یعنی پیپل ټو پیپل. اوس تاسو دا پوښتنه چې دا د خلکو ترمنځ ده خلکو ګوره د دې مقصد دا چې دې سره په ورستو پاتې علاقو کې چې خاص کر پښتونخوا او بلوچستان دي هلته به خوشحالي راشي ترقی به راشي. زه په خپله باندې د پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ سره چې مونږه خبره وکړه د هغه خبره دا و چې دی وایي چې گوادر جوړیږي او زه د یو پخوانی وزیر اعلی په توګه باندې ماته دا اجازه نشته چې ماته دا معلومات وشي چې په دې گوادر کې سره واندی دلته سکیږي یعنی البته خو لاړ بشي خدا ته چې ډیر معلومات د هغه باره کې هیڅ نشته. د گوادر خار د کتا فننه وزي تاسو په وګوره وړه ماشومان هغه د اوبو بوتلې په لاس کې نیولې د موټر والا نه اوبه غواړي یعنی هلته د اوبو پروجکټ نشته. هدایت الرحمن چې اوس د قومي اسمبلی ممبر جوړ شو او حق دو تحریک چلاو د گوادر نه د هغه خبره دادا چې آیا د اورنج میټرو لاین په لاهور کې چې په دې باندې یو بلیون ډالر لګیدلی دي آیا د دې ضرورت په لاهور کې ډیر زیات او کنا په گوادر یا بلوچستان کې د زړه د مرزونو د یو هسپتال ضرورت زیات دا د دې خلکو خبرې دي. راشه پښتونخوا ته په پښتونخوا کې راشکه اکنامیک زون جوړ شو کاږي دا اکنامیک زون په اصل کې په هاتار کې چینایانو جوړو چې هغه زې د دې لپاره خو دا دلته د دې لپاره راوړل شو چې دا د هغه وخت د وزیر اعلی پرویز خټک حلقوا نوخار او سره د چار صدی همدغه سي کارونه په پنجاب کې شوې دي په دې باندې هم چینایان خپو. بیا کتا سولاړ شي گلګت بلتستان ته د گلګت بلتستان خلک وایي چې دلته تر اوسه پوری یو پروجیکټ نه دی شروع وې دا سو پروجیکټ دی خو هغه لاندې دلتا که څه هم هغه خو هغه کې به ډېر وخت لګي چې د هغې نه بجلی کله پیدا کېږي. په هغې باندې څه خلک د هغه ځای خوشحال دي، یو شپږ سوه خلکو ته پکې روزګار ملاو شوی دی وړ وړ، خو څو پورې چې د خونځا د خلکو تعلق دی یا د خونځا نه تر ګلګې ته پورې خلکو تعلق دی، خلک په دې باندې ځکه نه دي خوشحال چې دی وایي چې دا لار به د دې علاقو نه تیریږي او دا خلک ډېر وروسته پاتې دي، غرایز علاقې دي. خو هر کله که یعنی بالفرض دلته تجارت شروع کیږي، د لار باندې کار شروع کیږي، د چین پاکستان دی وای چې د دې بد اثرات به مونږ ته راسی، خو اثرات به زی نور زاینو ته، یعنی لاندې چې کوم ملکونه دی، پنجاب شو، پښتونخوا شو، اسین شو، پاکستان شو.
داوود خټک صاحب، سوال دا دی چې د دې ټولو خبرو وروسته ستاسو تحقیق وکړي، مو سره یو یو نیم منټ وخت یا دوه منټ ډیر، هغه دا چې دا چا د پاره د ګټې سودا ده، د چا د پاره د تاوان سودا ده، یعنی هغه نیچوړې څه دی، د پاکستان د پاره د ګټې سودا ده، د چین د پاره د ګټې سودا ده، دواړه په تاوان کې روان دي، د ستاسو له خبرو ځخه یعنی مو څه نیچوړې څه دغه راخستای سو
بګر سه موضوع خلو یا د خلند چې تاسو ته ویم، د چین مقصد خدا دی چې چین سره پیسې او زیات را په اسان داس ډېر په اسانو ټکو کې وایم چې خلک به باندې کوي چین سره پیسې زیات را دی، غواړي چې دا پیسې دی په یو ځای کې ولګي، اوس هغه پیسې په پاکستان کې ولګوا، پاکستان که د اغینا فائدہ اخلی او کنه اخلی، چین ته به د اغی فائدہ رسی، ځکه چې د اغی سود به چین ته رسی، د اغی پیسې به چې پاکستان به چین ته واپس کړي، لکه څنګه چې چین په سریلانکا کې د اغینا یو پورت اونی چې الته دی پیسې نشي ورکوي، د حالت ته پاکستان اون رسی او باید اون رسی. خو مسله دا چې پاکستان د دې دومره لوی هغه د پاره د پاکستان چې کوم سیاسي حالات او د پاکستان چې کوم امنیتی حالات، دا سې ښکاری چې پاکستان د دې د پاره تیار نه و، او دا په باندې راغله د سیاسي مقاصد د پاره د هغه وخت حکومت سړکونه جوړ ک، د بجلی کارخانه جوړې کی، خو اوس انډستری نشته، چې انډستری نشته نو ګټه خو د انډستری نه راځي، ګټه د سړک نه نشي راتلې، د بجلی کارخانو ته خو د پاکستان حکومت پیسې ورکړي، اغم ګټه دې ته نشي کوي، دا غي ګټه خو بل چاته زی، کله چې ته انډستری یعنی صنعت جوړ کړي، دا غي ګټه به تاسو راځي، دا غي فائدہ برسي، صنعت شته دی او که صنعت جوړم شي نو هغه به تر اوسه پورې لس کاله شر کار لګي، پاکستان دا غي لپاره تیار نه و، بل دار چې پاکستان اقتصاد پسې خراب شوی دی، خشوي نه دی، اوس په دې حالاتو کې زچ سوینما هغه د دې چې دا پروجیکټ چې دی ممکن ده د دې فائدہ د چین لپاره وي، خو د پاکستان لپاره په دې راتلونکو 50 تر 100 کالو پورې هیڅ فائدہ نه لري.
ډیره ډیره مننه داوود خټک صاحب په دې بحث کې د برخه اخیستو، نظر اسلام صاحب مینس کې لاین پریسو او خو بهره لغه برخه را سر واخسته، ستاسو دواړو ډیره مننه چې په دې بحث کې را سر ملګری واست، شو خدای په امان. تاسو د مشال ترن لاندې بحث اوریدئ چې په کې مو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د راتلونکي جاج له خبريالانو او شنونکو داوود خټک او نظر اسلام سره اخیستلی بحث پای ته ورسېدم. عبدالحکیم کرته اجازه راکړئ، په مخبشه
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.